آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجری شمسی کال د سرطان اومه ده چې د 1408 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 28 او د 2016 میلادي کال د جون 28 نیټې سره برابرېږي دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 5 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د سوریه د حکومت مخالفینو ولسمشر غنی ته یو لیک استولې د عراق پوز وای چې د فلوجه خارې د داعش نه بیرته نیولې دي او برتانیا تر اوسه پورې د اروپای اتحاد نه په وتلو زړه نازړه ده
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د سوریې د رژیم سیاسي مخالفانو د جمهور رئیس اشرف غنی نه غوښتلی دي چې د بشار الاسد په ملاتړ د جنگ لپاره دې له ایران نه سوریې ته د افغانانو د ورتګ مخه ونیسي د پاکستان سرحدي ملیشو د خوست په ولایت کې د سوداګرو په مخه د ډیورنډ کرښې اخوا لاره تړلې ده په نورو اروپایي هیوادونو کې برطانوي کارګران اوس د خپلې راتلونکي په اړه زیات اندېښمن دي په افغانستان کې د اپیمو تولید زیات شوی دی او حکومت وایي چې د هلمند د امنیي او پخوانی قمندان او د میدان وردګو د ولایت یو برحال امنیي قمندان لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره معرفي شوي دي لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم د افغانستان حکومت منی چې د سوریې د نظام د مخالفینو لوري یو لیک د ولسمشر غنی په عنوان ورسېدلې ده خو حکومت منابع وایي چې د افغانستان دولت د نورو دولتونو سره په تماس کې دی او د ډلو سره په تماس کې نه دی یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستلی شي امریکا غږ ته وویل چې دا لیک ورسېدلی دی خو افغان دولت د جګړې نه بلکې د سولې پلوي کوي کوم لیک چې د سوریې د نظام د مخالفینو له ادرسه لیږل شوی او ځینو رسنیو خپور کړی دی د افغانستان د حکومت پکې غوښتل شوی چې د هغه افغان جنګیالو مخه دې ونیسي چې سوریې ته د ایران له لورې د بشار اسد د نظام دپاره جګړې ته لیږل کیږي په دغه لیک کې د سوریې د مخالفینو د یو مشر حسم الماله له قوله لیکل شوی چې په 2016 کال کې افغان جنګیالي د مذهبي انګیزو له مخې د سوریې جګړې ته وړل شوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني وایي نه یوازې د دغه لیک نه بلکې د ځینو نور رپورټونو له مخې هم په سوریې کې د افغان جنګیالو د موضوع خبر دي د عراق قواو د هغه سختو حملو نه رسته چې یو میاشت یې دوام وکړ د فالوجی خار د داعش د ډلې نه نیولې دی د امریکا غږ خبریالې شرن بین په دې باب مونږ ته یو رپورټ رالیږلی دی چې دا د خلاصې تاسو ته دراورو
د عراق د فوز یو ډګر جنرال عبدالوهاب السعدي پرون د یک شنبې په ورځ وویل چې د فالوجی خار اوس په کامل ډول آزاد شوی او د عراق قواو په هغې خپله کامله قبضه ټینګه کړې ده د عراق فوز چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي قواوو او د شیعه ملیشو ملاتړ ورسره ملګری وو د یوې میاشتې سختو جنګونو نه وروسته د داعش ملیشه د فالوجې د ښار نه شړلې مګر دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې په دغو سختو جنګونو کې څومره د داعش ملیشه او څومره عراقي عسکر وژل شوي دي د دغو سختو جنګونو په وخت کې د دغه خار نه تقریبا 15,000 خلک دې ته مجبور شول چې خپل کلی کور خوشی کړي سره له دې چې د عراق حکومت او نړیوالو خیریه ټولنو د دغو کړېدلو بې ځایه شوو خلکو سره ساجل مرستې کړې دي مګر بیا هم په دې سختې ګرمۍ کې ډېرې لا تر اوسه پورې خیمې هم نه لري
خبرونو ته ادامه ورکوو د برتانی د تاریخي ټول پښتني نروس ستروسه پوري بیا هم د پښتنه موجوده ده چې برتانی به د اروپای اتحاد نه وزي او کنه. ځینې کارپوهان وایي چې کېدې شي برتانی د اروپای اتحاد نه ونه وزي. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون چې د خپل دندې نه استعفا ورکوي وایي چې هغه به د اروپای اتحاد نه د بیلیدو رسمي پریکړه راتلونکي صدر اعظم ته پریږدي. ځینې سیاستمداران وایي چې د دغه ټول پښتنې په اساس پریکړه کول قانوني مسولیت نه لري او د برتانی پارلمان د دغه بلتون د عمل کېدو نه مخکې رایګیری وکړي. د برتانی په دولتي وپاڼ کې د بیا ټول پښتنې لپاره خلکو یو درخواست ورکړی دی چې لږ تر لږه 3 میلیونه خلکو هغه لاسرک کړی دی. د اروپایي هیوادونو مشران د دویم نړیوال جنگ نه راپدې خو د اروپایي هیوادونو د اتحاد په برخه کې د ډیرو لویو مشکلاتو سره مخ دي. هغوی اوس په دې مسله په مختلفو ډلو ویشل شوي دي چې دغه بلتون په څه ډول عملي شي. پارس وایي چې په بیړه دغه عمل ترسره کولو ته ضرورت دی، خو جرمني بیا وایي چې دغه جریان دی په قلاره ترسره شي. په دې برسره سکاټلند وایي چې هغوی به د اروپایي اتحاد نه د وتلو پریکړه ویټو کړي. د یونان پولیس وایي چې 15 تنه نیولې دي چې کوشش کوي چې لږ تر لږه 350 تنه د مقدونیه د سرحد سره نږدې د یونان د شمال سمندر په سیمه کې یونان ته راوړوي. په لومړۍ عملیاتو کې به 13 تنه پناه غوښتونکي چې د افغانستان او سوریې نه راغلي وو مقدونیه ته قاچاق کېدل او د هغې نه وروسته به دوی یونان ته وړل کېدل. په دې برسره د بس یو ډرایور چې په بس کې 15 تنه افغان، پاکستانیان او سوریایي مهاجر د یونان سرحد ته رسول هم نیول شوی دی. په ورستیو کې اروپا ته په غیر قانوني لارو باندې د اوړېدو کوششونه زیات شوي دي. د واشنگتن پوسټ یو سروای ښایي چې د دیموکرات ګوند هنری کلینټن د جمهوري غوښتونکي ګوند ډونالډ ټرمپ نه مخکې ده. دغه سرویګانې چې د واشنگتن پوسټ او ای بی سی خبري ایجنټس کړي دي ښایي چې په ورستیو څو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ په ملاتړ کې زیاتوالی راغلی دی، خو هغه بیا هم د هنری کلینټن نه وروسته دی. پاپ فرانسیس پرون د یکشنبې په ورځ ویلې دي چې ایس او ای او رومن کیتولیکي کلیساګانې دي د همجنس بازانو سره د ناوړه چلند په وجې د هغوی نه بخښنه وغواړي. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې د ارمینیا نه روم ته سفر په مهال خبریالانو ته کړي دي. په دې برسیره هغه دا هم ویل چې کلیساګانې باید د ښځو نه هم بخښنه وغواړي. هغه زیاته کړه چې یوې کلیسا ته هم دا نه ده پکار چې د هیچا سره هم د هغوی د جنسي هویت په وجه ناوړه چلند وکړي. او د سومالیا چارواکو ویلي دي چې د پایتخت موګادیشو په هغه هوټل کې جګړه ختمه شوې ده چې د الشباب وسوال دغه هوټل ته ننوتی و، خو پنختو کې 40 کسه وژل شوي دي چې د حکومت یو وزیر هم پکې شامل دی. او د برید زمواري د الشباب وسوالې ډلې منلی ده او ویلي دي چې دغه هوټل ته د حکومت مرتد غړي همیش ورتلل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. واشنگتن کې د مخستان 8 بجې او 8:30 دقیقې کېږي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې دا خبره مني چې د سوریې د رژیم سیاسي مخالفانو جمهور رئیس اشرف غنی ته یو لیک لیږلی دی. په دغه لیک کې له هغه نه غوښتلي دي چې د هغو افغانانو چې سوریې ته د هغو افغانانو راتګ مخه ونیسي چې د بشار الاسد د رژیم په طرفدارۍ باندې جنګیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د حکومت یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط امریکا غږ ته دا تایید کړه چې د سوریې د حکومت مخالفینو جمهور رئیس غنی ته لیک لیږلی دی. په دغه لیک کې چې محتویات یې د ځینو رسنیو لخوا خپاره سوي دي ویل سوي دي چې افغانان د بشار الاسد د حکومت په طرفداري په سوریې کې جنګیږي او افغان حکومت باید د دغه کسانو مخه ونیسي. په لیک کې د سوریې د مخالفینو د یو مشر هیثم المالح لقول ولسیوی دی چې په 2012 کال کې افغانان د مذهبي انګیزو لمخې د سوریې جګړې ته ولسیوی دی. په لیک راغلی دی چې د ایران د رژیم په امر افغانان سوریې ته د خلکو د وژلو لپاره سولسیوی دی او په جنگي جنایتو کې لاس لري. د ډیر وخت راهیسې مطبوعاتو داسې رپورټونه خبره کړې دي چې ایران یو شمېر هزارګان سوریې ته سولې دي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو په ضد وجنګیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې څه موده مخکې په خپل مطلب کې لیکلي وو چې افغان او غربي چارواکو ورته ویلي دي چې د ایران د جنگ لپاره افغان مهاجر سوریې ته استول کیږي. دغه ورځپاڼې ویلي وو چې د افغانانو ته سوریې ته د تک په بدل کې 1500 امریکایي ډالر ورکول کیږي او په ایران کې د اقامت اجازه ورکول کیږي. د جرمني د شپیګل مجلې بیا په خپل ریپورت کې د هغه افغان قصه کړې ده چې د هلال په شهر کې د بشر الاسد حکومت مخالفینو نیولې وو. د غرسیسی افغان ویلی وو چې د جګړې په لومړی خط کې د افغانستان هزارګان د نور هیوادونو د اتپاو په پرتله ډیر دي. څمو د مخکې هم ریپورټونه خپاره سی وو چې د یو شمیر افغانانو جسدونه چې په سوریه کې وژل سی وو ایران ته وړل سی وو او هلته شخصي وي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره مني او وایي نه یوازې د سوریې د مخالفینو د لیک نه بلکې د ځینو نورو ریپورټونو له مخې هم په سوریه کې د افغانانو له موضوع خبر دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا ژغ ته وویل چې ځینې کوربه هیوادونه له افغان مهاجرونو ناوړه ګټه اخلي. احمد شکیب مستغنی وویل
خوشینه سره افغان کډوال په قربانو هیوادونو کې د افغانستان د دولت له کنټرول څخه بهر د نادولتي سازمانونو لخوا او کله کله د حکومتونو لخوا د مختلفو طریقو څخه لکه د ګواخلو او تټمې سره د بین المللي اصولو سره مخالف کړنو ته ګمارل کیږي او یا ورته حسول کیږي. د افغانستان دولت په ټول جدیت سره د ډیپلوماټیکو لارو څخه د دغې ستونزې د هواري لپاره اقدام کړی دی.
مستغنی دا خبره هم کړې ده چې افغان حکومت غواړي چې دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي او په دې تړاو د مهاجرت له نړیوال سازمانونو سره هم اړیکې نیولې دي. حکومتي منابعو امریکا ژغ ته ویلي دي چې د افغانستان حکومت په سوریه کې د جګړې نه بلکې د سولې طرفداري کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د پاکستان سرحدي ملیشو لتیری یو مشر راځي د خوست ولایت د تجارتي مالونو پر اړولو باندې بندیز لګولې ده او د ډیورند کرښې په کودو کې سرحدي لاره تړلې ده. په مکلې نور تحصیل د خوست ناظم د خبريال ابراهيم رحيمي په ريپورت کې
سپینګری خان قاسم د خوست ښار په شمالي برخه کې د یو دوکان مخې ته ولاړ او له دوکاندار سره په سودا اخیستلو بوخت و. هغه د روژه ماتي لپاره ځینې اړین خوراکي مواد رانیول. خان قاسم له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې معمولا پروژه کې د لومړنیو خوراکي موادو نرخونه لوړیږي، خو د هغه په نظر دا د پاکستان لارې د مالونو د رانتقال له بندیز سره څه تړاو نه لري.
دلته خلک لږ په ویره کې وو چې مقصد یا به نرخ جګ شي، خو دا هغه هر شی د خدای په لوس کې دي. یوه نیمشینی تاثیر چې وله د مقصد لکه یا دال شو یا داسې یو نیم بل شی شو برا شوله یا 5 روپۍ یا 10 روپۍ.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې پاکستاني پوځیانو له خوست ولایت سره سرحدي لارې تړلې دي. سپرلی او پر سوداګریزو مالونو بار موټرو ته تېرېدو اجازه نه ورکوي. په دې برخه کې اندېښنه دا وه چې ګڼې نرخونه به ډېر لوړ شي، خو د مارکیټ له وضعیت ښکاري چې پرته له بورې او غوړیو د نورو زیاتره موادو نرخونه د پخوا په څېر په عادي حالت کې دي. دوکاندار فریدالله په خوست ښار کې د خوراکي موادو پرچون پلورنځی لري. فریدالله یوه کس تر سودا ورکولو وروسته امریکا غکتا داسې ویل
هر طرف ته چې حکومت راشي لیارې پرې مونږ دي موجود دي. ډاکټر نجیب وخت کې 1 کیلو وړاندې پرې خپل کو، بلکې افغانستان کې هر څه ډېر وو. داسې د سردار داوود په وخت کې بدلې لیارې شته، د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران دا لیارې چې غشي ارزونی بار شي، د اروپایي ملکو، د عربي ملکو هر نو شایب افغانستان ته مغازیر شي.
خوست پر غلام خان سربیره د ببرک تڼۍ او ځزی میدان سرحدي لارې هم لري. ززی میدان او ببرک تڼۍ میاش مخ کې خو غلام خان بندر سره باندې 2 کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال تړل شوی. د خوست د سوداګرو د صنفي اتحادیې مشر انعام رحماني وایي چې د لارې د بندېدو له امله په لومړیو کې د کرښې بلې غاړې ته د بارونکو موټرو په ځنډېدو سره یې تاوان کړی، مګر زیاتوي چې د مارکیټ په نرخونو کوم خاص منفي اغیز نه دی شوی.
هغه فشار چې په خوا په موږ باندې و د موږ مارکیټونو باندې هغه فشار اوس نشته. لکه مثال اوس چې کوم وړه موږ ته د پاکستان ناراضي د هغې نه ښه وړه موږ ته په ارزان قیمت باندې تمیمي کزکي وړه چې د مزار له لارې خوست هم راځي، نورو ولایتونو ته هم راځي، کوالټي هم ښه ده او په نرخ کې هم د پاکستان د وړو نه ارزان دي.
انعام رحماني وایي غواړي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو او همدارنګه د ایران له لارې واردات زیات کړي. د هغه په نظر د کراچۍ بندر په نسبت هم لګښت پرې کم راځي او هم یې په ټاکلي وخت رسولی شي.
که چېرته همیشه دوی په موږ باندې لارې بندوي، نه یوازې دا چې دا دوی خپله توان کوي، د خپله پاکستان حکومت ته مستقیما توان رسیږي. د دې تر څنګ د دوی کارخانې، د پاکستان د سوداګرو کارخانې، هغه بندیږي، د دوی په تجارت باندې ډېر منفي اثر غورځوي.
افغانستان اوس مهال 10% واردات د پاکستان لاره او 10% د ایران د عباس بندر او د منځنۍ اسیا له هیوادونو کوي، چې له همدې کبله د افغانستان په مارکیټونو کې نرخونو چندانې تغییر نه دی کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت او د سوداګرۍ د خونو مسؤلینو ویلي چې د ایران د چابهار بندر په فعالېدو سره د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې د وارداتو فیصدي نور هم کمیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
له اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتو د پریکړې وروسته اوس په اروپا کې د برتانیې کارګران د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن شوي دي. پام وکړئ نور تفصیل ته د آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې.
د شرکتونو د مؤسسینو یو پوره طبقه کاریګر، محصلین او د کار د پاره هغه حسان ځوانان چې په برتانیې کې له هغه رئیس اوسېږي چې دغه هیواد خپل سرحدونه د اروپایي اتحاد گاونډو هیوادونو ته پرانیستي، اوس دوی ټول خپل راتلونکي نامعلومه وي. د لوړو معاشونو او بهتر فرصتونو په لټه کې شاوخوا 850,000 خلک یوازې د پولنډ څخه برتانیې ته ورغلي. د پولنډ څخه برتانیې ته د پناه غوښتونکو شمېر دومره زیات دی چې اوس پولنډۍ ژبه په برتانیې کې تر ټولو مروجه دوهمه ژبه ګڼل کېږي. خو د نورو اندېښنو سره سره پولنډي سوداګر
مونږ دلته ډېر زیار کاږو، دلته ټول رسمي کارونه لري، قانوني مونږ ملکې ته مالیه ورکوو. مطمئن یم چې هر څه به سم وي. ښایي نن سبا خلکو ته د وټکان سبب وګرځي خو ورو ورو به وضعیت نورمال حالت ته ستون شي.
د فاینانشل ټایمز د ورځپاڼې لخوا وروستۍ سروې وموندله چې که د پناه غوښتونکو په اړه د برتانیې اوسنی قانون د اروپایي هیوادونو پر اتباعو تطبیق شي نو اکثر به یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له هیواد څخه وتلو ته به مجبور شي. یونانی مهاجرې فلورا د 2014 په پیل کې د یونان د اقتصادي کړکېچ له امله برتانیې ته کډه شوې ده. هغه یوه تجربه کار روانشناسه ده چې د معیوبو ماشومانو سره کار کوي. هغې د میاشتو میاشتو د پاره د معاش نه پرته کار ته دوام ورکړ او کله چې د هغې د ژوند ملګری هم د ورته مشکل سره مخ شو نو دوی دې ته مجبور شول چې سکاتلند ته سفر وکړي.
په اوږدمهال کې بیا دا ښایي زموږ لپاره نور قوانین وضع شي چې ښایي دلته تابعیت واخلو یا باید په ویزا راشو او یا هم نور لګښتونه راباندې ولګول شي.
په هند کې دا خبر د ورځپاڼو تر ټولو غټ او اول سرلیک و. هلته هم زیات شمیر شرکتونه په دې اندېښنې کې دي چې دا نوې پریکړه به پر دوی او د دوی پر کاروبار باندې څه ډول اغیزه وکړي.
د امپیکټ آن اس ان انډیا
اغیزه به پر موږ باندې چې په هند کې یو کم وي، خو هغه کمپنۍ چې مستقیما د برتانیې سره سروکار لري په راتلونکو دوو کالونو کې معلوم شي. نو مطمئن یم چې شرکتونه به د دې ستونزې نه د وتلو کوښښ کوي. زه فکر کوم چې د دې ناڅاپي پریکړې اغیزه به منفي وي.
خایسته سادت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه دا خبرونه واشنگتن نوري د مخوستن 8:30 دی. سکال یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې سکال په ټول افغانستان کې تقریبا په څه باندې 200,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار شنه شوي دي. پام وکړئ نور تفصیل ته د کابل نه د خبریال وحید الله فیضی رپورټ کې.
نشه یې توکي د افغانستان او نړۍ لپاره لوی سرخوږی. له هاتو سره سره سکال هم د پخوانیو شمیرو ترڅنګ په 1,000 هکټاره ځمکه کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده. کوکنار د افغانستان په ناامنه پتیره هلمند، کندهار، اروزګان، ننګرهار، بدخشان او بادغیس ولایت کې زیات کرل شوی دی. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي که څه هم نړیوال ټولنې پتیره امریکا د نشه یي توکو په برخه کې زیاتې پیسې لګولي خو اغیزمن نه وي.
دلایل زیات متاسفانه وجود داشت. امسال ما
په خوشنۍ سره زیات لاملونه شته. په هغو ولایتونو کې چې ناامنی وه کچه یې لوړه شوه. همداشان د اوړي د ژر رسیدو له کبله لکه څنګه چې لازم و مونږ کوکنار ونه شوړاولای او د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا د کوکنارو د اړولو بودیجه چې ژمنه شوې وه په خپل وخت رانه کړل شوه.
په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او تولید ډېری افغانانو ته زیان رسولی. اوسمهال د افغانستان 12.1% وګړي په نشه یي توکو اخته او یا هم ورڅخه زیانمندي چې په ټوله کې 3.5 میلیون وګړي په نشې توک اخته دي چې له دې ډلې 800,000 خزي او 1 میلیون ماشومان دي. یوازې 110 مرکزونه دي چې په نشې توکو دروغ د کسانو درملنه پکېږي چې تر ټولو لوی په کابل کې د امید مرکز دي چې د 1500 کسانو د درملنې وړتیا لري. په دغه مرکز کې د درملنې ترڅنګ په نشې توکو اخته کسانو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي.
ما دا ټوله ته دا پیغام د ټولو ځوانانو ته په دې مشکل اخته دي سره شي مثلا د شپخانو ته خپل ځانونه تشبیه کوي جوړي کوي دا کار ته آماده شي خدای مهربانه ته خپل خپل نه خپل خانوادګي ته سلام درته خوشاله.
په افغانستان کې د تولیدونکو نشې توکو ارزښت 1 میلیارد ډالر اټکل شوی چې په دننه افغانستان کې یوازې 1.5 میلیارد ډالر قاچاقړونکو او بزګر ته پلاس ورځي. طالبان هم هر کال 550 میلیون ډالر د نشې توکو د تولید قاچاق اجر او زکات څخه ترلاسه کوي. افغان چارواکي وایي چې د کوکنارو کرکیلې تولید او قاچاق په ملي کرکیچ بدل شوی دی.
مسؤلیت ملي
ملي او دینی مسؤلیت لرو. هغه څه چې زمونږ په وس کې دي د بشریت د ژغورنې لپاره یې ونسپمو.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د نشې توکو د لمنځورو لپاره ژمن دی.
د افغانستان حکومت تعهد لري چې د مخدره موادو له قاچاق او کر سره جدي مبارزه وکړي. په دې برخه کې د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی. دا مرکز د هیواد په کچه د قاچاقبرانو دوسیې څېړي او مربوطه ادارو ته سپاري.
افغانستان کې هر کال د نشې توکو په حق له د بیرابلو پروګرامونو ترڅنګ ورزشي سیالي د نشې توکو د ناوړه اغیزو په حق له او ځوانانو ته د پیغام رسولو په مخه په لار چول کیږي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه پدیده به کله له افغانستان څخه ورکیږي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
تاسو د مخدره موادو په باب د کابل نه د خبريال وحید الله فیضی ریپورت اوریدو. د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د میدان وردګو د ولایت امنیه قماندان او د هلمند د ولایت ابخانی امنیه قماندان لوی څارنوالۍ ته معرفي شوې دي. چارواکو د میدان وردګو د ولایت امنیه قماندان په دې تورن کړو چې د طالبانو سره همکاري کوي او د هلمند د ولایت د بخواني امنیه قماندان باندې دا الزام لګېدلی چې په اداري فساد کې لاس لري. نور تحصیل د ازادې رادیو د خبريال اجمل تورمان په ریپورت کې واورئ چې د کابل نه رالېږلې ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د میدان وردګو ولایت له امنیه قماندان او د هلمند ولایت له پخوانی امنیه قماندان څخه چیرنې خپل روسی پړاو ته رسیدلې دي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دوړه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوې دي او ورڅخه چیرنې روانې دي.
د هلمند پخوانی امنیه قماندان څارنوالۍ ته معرفي شوې ورڅخه چیرنې روانې دي او د وردګو امنیه قماندان هم څارنوالۍ ته معرفي شوې او چیرنې روانې دي. چیرنې خپل سی پړاو ته رسیدلې دي چې په دې اړه به د اړوند ادارو لخوا له رسنیو سره معلومات شریک شي.
تر دې درې ورځې مخکې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي ول چې د وسلوالو طالبانو سره د میدان وردګ ولایت د امنیه قماندان خلیل اندرابي د همکارۍ په اړه د چیرنو په هدف یو پلاوی ته دند سپارل شوې ده. د خلیل اندرابي څخه تیرونه هغه محل چیرنې پیل شو چې په بغلان ولایت کې طالبانو د استخباراتو مشر د په موټر کې ونیول شو. خو خلیل اندرابي د غېدا یو د سیسګر دیدا. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته د هغه سفر پر مهال چې شل ورځې مخکې درلود د خلکو د دې ادعا او تر اوریدلو وروسته چې د نوموړي ولایت په خوانی امنیه قماندان عبدالرحمن سرجنګ په اداري فساد کې لاس لري دستور ورکړ چې نوموړي د لندې ګوخه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په هلمند ولایت کې د خیالي پولیسو تشکیل د امنیه قماندانۍ د پوستونو خرطلاو او د پولیسو پلیکو کې د نویو کسانو د جلب او جذب مخنیوي هغه تورونه لري چې په خاغلی سرجنګ پوری شوی دي. و مغختل په دې اړه د نوموړي نظر هم واغلو خو د بیا بیا هڅو با وجود بریالي نشو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د داشان قضیو څیړل د دولت ټینګ اراده ته اړتیا لري. د چارو کارپوه او د افغانستان د دموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې کچېری داشان قضیه نتیجې ته تر رسیدلو پورې د حکومت لخوا تعقیب شي د خلکو له تود هر کلی سره به مخ شي.
دولت ډیر جدي یو موضوع چې هغه ارتباط نشي د افغانستان ملي امنیت او د افغانستان ادارې ته چې په دې کې فساد مخنیسي او په دې کې اقدامات کیږي خلکم د دې ملاتړ کوي، مګر هیله دا ده چې حتماً باید دغه مسائل باید اخره وڅېړل شي. دا شکل پیدا نه کی لکه کوم رنگ چې موږ په خوا ولیدل چې په ډیرو مهمو قضایاو کې کمیسیونونه نه وټاکل شول، دغه نتیجې خلکو ته معلومې نه دي.
د وردګ ولایت امنیه قمندان او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قمندان په داسې حال کې لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي چې ټاکل شوی همداونه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په کار پیل وکړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د فساد په تړاو ټولې دوسیې چې په هر کچوي باید په دغه مرکز کې وڅېړل شي، خو ولیدل شي چې دغه مرکز به وکړای شي چې د لوړ پوړو دولتي چارواکو دوسیې وڅېړي که څنګه.
اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان حکومت مني چې د سوریې د نظام د مخالفینو له لوري یو لیک د ولسمشر غني په عنوان ورسېدلی دی، خو حکومتي منابع وایي د افغانستان دولت د نورو دولتونو سره په اړیکه کې دی د ډلو سره نه. د عراقي قواو د هغه سختو حملو نه وروسته چې یو میاشت مخکې دوام وکړو د فلوجي ښار د داعش د ډلې نه بیرته نیولی دی. د برتانیې د تاریخي ټول پښتنې نه وروسته تر اوسه پورې بیا هم دا پښتنه موجوده ده چې برتانیه به د اروپای اتحاد نه ووزي او که نه. ځینې کارپوهان وایي چې کیدای شي برتانیه د اروپای اتحاد نه ونه وزي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون چې د خپلې دندې نه استعفا ورکوي وایي چې هغه به د اروپای اتحاد نه د بیلیدو رسمي پریکړه راتلونکي صدر اعظم ته پرېږدي. ځینې سیاستمداران وایي چې د دغې ټول پښتنې په اساس پریکړه کول قانوني مسؤلیت نه لري او د برتانیې پارلمان دی د دغې بلتون د عملي کېدو نه مخکې رایګیري وکړي. د برتانیې په یوې دولتي ویبپاڼه کې د بیا ټول پښتنې دپاره د خلکو یو درخواست ورکړی چې لږ تر لږه 3 میلیونه خلکو لاسلیک کړی دی. د یونان پولیس وایي چې 15 تنه یې نیولي دي چې کوشش کوو چې لږ تر لږه 350 تنه د مکدونیې ته سرحد سره نږدې د یونان د شمال سمندر په سیمه کې یونان ته راواړوي. په لومړی عملیاتو کې به 3 تنه پناه غوښتونکي چې د افغانستان او سوریې نه راغلي وو مکدونیې ته کاشاک کېدل او د هغې نه وروسته به دوی یونان ته وړل کېدل. په دې برسیره د بس یو ډرایور چې په بس کې 15 تنه پاکستانی، افغان او سوریایي مهاجر د یونان سرحد ته رسول هم نیول شوی دی. د واشنگتن پوسټ یو سروې ښایي چې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکي ګوند د ډونالډ ټرمپ نه مخکې ده. دغه سرویګانې چې د واشنگتن پوسټ او ABC خبري اجنس کړي دي ښایي چې په وروستیو څو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ په ملاتړ کې زیاتوالی راغلی، خو هغه بیا هم د هیلری نه وروسته دی. په فرانسیس پرون د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې عیسایي او رومن کاتولیکي کلیساګانې دي د همجنس بازانو سره د ناوړه چلند په وجې د هغوی نه بخښنه وغواړي. په فرانسیس دغه څرګندونې د ارمینیا نه روم ته د سفر په مهال خبریالانو ته د خبرو په وخت کړي دي. په دې برسیره هغه دا هم ویلي دي چې کلیساګانې د ښځو نه هم بخښنه وغواړي. د سومالیا چارواکو ویلي دي چې د پایتخت موګادیشو په هغه هوټل کې جګړه پای ته رسیدلې ده. د الشباب وسوال دغه هوټل ته ورننوتي و، خو په نښتو کې 40 کسه وژل شوي دي چې د حکومت یو وزیر هم پکې شامل دی او د برید ذمواري د الشباب وسوالې ډلې منلې ده. ویلی دی دغه هوټل ته د حکومت مرتد غړي همیش ورتلل.
او دا هم نن د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د څو خرونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب کابل د تودوخه لوړه درجه 2.3 درجه سانتیګراد، جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 9.3، اسداباد د تودوخه لوړه درجه 3.3، قندهار د تودوخه لوړه درجه 9.3، مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 2.3، هرات د تودوخه لوړه درجه 4.3، فیض آباد د تودوخه لوړه درجه 8.9، بامیان د تودوخه لوړه درجه 5.3 درجه سانتیګراد، کرنا د تودوخه لوړه درجه 2.0، غزنی د تودوخه لوړه درجه 10.4 درجه سانتیګراد، میمنه د تودوخه لوړه درجه 10.8 درجه، ترینکوټ د تودوخه لوړه درجه 10.6 درجه، زرنج د تودوخه لوړه درجه 14.9، برکی برک د تودوخه لوړه درجه 20.1، خوست د تودوخه لوړه درجه 20.2، او په قلات کې د تودوخه لوړه درجه 6.6 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده، او په لشکرګاه کې تودوخه لوړه درجه 14.2 درجه سانتیګراد ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.